The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشوري دونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د ګل ورځ دا او د اگست میاشتې اته منیټه ده پاکستان کې دی وخشي ودی د ماسوتن اته بجې افغانستان کې د ماخام ونی می او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سحر یو لس بجې شي ودی د دی ریډیو په دی یو ساته خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هر کله وایو وړاندې کوو د خبرونو سټکی
د پاکستان کوټه ښار کې د هسپتال په ودانه کې یو ځان وژن کې حمله د شپېتو نه زیات کسان وشل دي وژل شوی اکثره پښتانه او بلوس وکیلان دي
مرسې ته انتظار وته کوي ډېر باندې ته ادا ما بس یا چانک ته مکه وس تقریبا زبرات پټ چې مولا تورې تیار اس دغه بعد بشیشې غرغړې او نارې زخمی بس
د پاکستان زنو سیاسي مشرانو د کټي بمی چاودنی غندنه کړې ده پخوانی وزیر اعلی آفتاب شرپا ویلي دي فوزی ضرب عزم د اپریشن او ملي عملی پلان باندې پښتني چتی شوې دي د عوامي نېشنل پارټي مشر مختار خان وایي
تشکر کولو ګرځي څنګه ټول جلسي کوي چې دغه خلاف کاروي څنګه تړي چې تشکر دي وخت دا خدا سره چې بس مونږ سره زخمونه شړو
او په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي دوه پروفیسوران تختول شوي تختول شو کې یو امریکایي او بل استرالوی پروفیسور دی
دغه دوه تنو بهرنۍ وګړو د تختولو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستای دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینه کابل ښار کې د امریکایي پانتون دوه تنو بهرنۍ استادان د نامعلومو کسانو لخوا تختول کیږي
اوریدونکو د کټي بمی چاودنې په حق لا او زرینو رپورټونه به تاسو سره شریکو خو اوس وخت شوه دی د خبرونو د تفصیل
د پاکستان د بلوچستان کوټه ښار کې د زور روستو سیول هسپتال کې شوی چاودنه کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوی دي د تشدد په دې پیښو کې وکیلان خبریالان او عام خلک په ګڼ شمیر کې وژل شوی دي د کوټه په سیول هسپتال کې د چاودنه هغه وخت وشو کله چې د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې مشر بلال انور کاسه په هدفي حمله کې د جبل کې دوه روستو هسپتال ته راوړل شو د هدفي حمله روستو وکیلان خبریالان او عام خلک هسپتال ته په ګڼ شمیر کې راغلي وو د حکومتي چارواکو لخوا ویل کیږي ځانمرګي حمله کوونکي د ګڼې ګڼې په ځای کې چودنه کړې ده د ملک اعلی عدالتونو او وکیلانو په ډومبیزل په یو اواز د حمله غندنه کړې وکیلانو د حمله په یاد کې د وو ورځو د ویر اعلان کړې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف او نور اعلی چارواکو هم د حمله غندنه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په سمدستي توګه کوټه ته رسیدلې ده همدغه سي د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم د پیخي روستو په فوري توګه سیول هسپتال ته ورخلی وو او دغه د مریضانو سره هم ملاو شو د پوز لخر جنرال راحیل شریف د هسپتال کې د پښتنې روستو بیا د بلوچستان وزیر اعلی چیف سیکرټری او کمانډر صدرن کمانډ سره غونډه کړې ده د پوسټر لخر ویلي په خیبر پښتونخوا کې ترهګرو ته ماته ورکړې شوې ده او ترهګرو اوس بلوچستان ته مخه کړې ده د آی اس پی آر تر مخه د پوسټر لخر په ټول ملک کې د کومبینګ اپریشن یا لټون د عملیاتو پیل کولو امر کړی چې د ترهګرۍ سره اړوند هر تن په ضد د ملک په هر برخه کې عملیات وکړي شي د مطبوعاتو تر مخه وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې ده ورځې وړاندې د امریکای په دغه ډله دغه وسلواله ډله نړیوال ترهګرو په فهرست کې شامل کړې وه خو د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري په خا د هندوستان د استخباراتو کار بللې دی د ملک سیاسي غړي او سیډونکي یو وار بیا د پوسټ پزربې ازب عملیاتو او د تندروي او ترهګرۍ په خلاف خپل کړې شوی قابل عمل قامي تګلار باندې پښتنې راپورته کړې دي بلوچستان کې د ډېرې مودې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون خوخو ترمنځ جګړه روانه ده همدغه سي تندرو ډلې هم په دې صوبه کې وجود لري د افغانستان د طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور هم د امریکا په ډرون حمله کې په بلوچستان کې وژل شو وو د نننې پیښې په حق لا یو اني شاهد ډیو ریډیو ته داسي وای
د ماکا چې کوم وخت کې مزه ډډ باډي چیر پرتا و نه هغه ته ولاړ بیا ډډ باډي راواز مرسې ته راو ته کې جولټي وخت یو چې د جنار روډ خواته یو د هسپتال خواته اندر موږ سیټ ته انتظار وته کوي ډېر باډي ته ادا ما بس یا چانک ته مکه وس تقریبا زه پراته پټ چې مولا تورې تیار اس دغه بعد بلاش بس شیشه غرغړې او نارې زخمی بس داس من خو یو انسان په بل انسان دی پوسوي ما نه د دې په شی لګېدلې ده
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
په خیبر پختونخوا کې د زنانو د حقوقو تحفظ لپاره کارکونکو یو تنظیم وایټ ریبن نن د خزو سره د تشدد په ضد احتجاج کړی دی. دی وایي پنجاب او سند صوبو کې د خزو د تحفظ په حق له قانون منزور کړی شوی دی، خو خیبر پختونخوا اوسه پورې په دې کې پاتې راغلی دی. د تنظیم تر مخه د خزو د تحفظ په حق له بل غیر اسلامي نه دی او په کار دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی دغه قانون زر تر زره منظور کړي. د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی وایي د افغانستان او کانګو نه پس پاکستان د ښځو لپاره په دریم نمبر خطرناک ملک دی، چرته چې هر کال د زرو نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او د اویا نه لس کم سل فیصد پورې زنانه په کورونو کې دننه د تشدد ښکار دي. بلخوا د افغانستان سر ښار کې نامعلومه وسلوالو د دوه بار ملکي کسان تښتولي دي. ګمان کیږي په دوی کې یو امریکنی او یو آسټرلوي تن دی. د دواړو په حق لبل کیږي چې په افغانستان کې د امریکن یونیورسټي ملازمان دي. یو مقامي افسر د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا افغانستان سرویس ته ویلي دي چې هغه کوونکې د قومي سکیورټي فورسز په جامه کې وو چې تیر شپه ناوخته دغه خارجیان تښتولي دي. د امریکا خارجه وزارت په خپل بیان کې وایي چې په کابل کې د امریکني کس د اغوا کېدونه خبر دي، خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. دغسې د آسټرالیا حکومت هم د دې خبر تصدیق کړی دی.
تایلند کې د ولسی آئین لپاره تیر ورځ خلکو رای ورکړې. پوز وایي دې سره به نوو انتخاباتو ته لاره هواره شي، خو د دې مخالفین وایي دې سره به پوز ته د حکومت دننه د پاتې کېدو لاره هم ملاو شي. حتمی نتیجې به یو څو ورځې نورې هم اخلي، خو ابتدایي شمېرې ښایي 2.2% خلکو د آئین په حق کې رای ورکړې.
د شام په شمالي حلب خار کې د حکومتي پلو ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه نوره هم تیزه شوې ده. یو خوا کې حکومت پلو ځواکونو په دې علاقه بمباري سیوا کړې ده، نو بل خوا ته مخالف ډلو په دې اهم خار د قبضې لپاره د نورو علاقو نه وسلوالو ته د راتللو غږ کړی دی. د مخالف یاغیانو لخوا د حلب خار د حکومت ګیرا ماتولو وروسته جګړه کې تیزی لیدل شوې ده. په دې اړه نور تفصیلات نوشروان کلندر راکوي.
د بشر الاسد حکومت مخالفه یاغی ډلو د اتوار په ورځ حلب خار د حکومتي ځواکونو نه آزادولو او د حکومتي ځواکونو محاصره ماتولو دا وکړی و. د حکومت لخوا یو ویډیو جاری کړی شوی چې پکې خودل کیږي چې جنگي الوتکه یاغی ډلو سره قبضه سیمو باندې بمباری کوي. د بشري حقوقو سرچینې وایي دغه سیمو ته هر قسمه انساني مرستې رسیدلو لارې تړلې شوې دي او دا وخت نږدې یو نیم لاک ځای خلک د غلطه نختی او په ډیره سخته کې دي. د سان فرانسیسکو یونیورسټي یو سیمه ایزو چارو سیډنکار سټیفن زونس وایس اف امریکا ته ویلي دي چې دغه سیمه کې نږدې ډیر شو پورې وسلوالې ډلې د بشر الاسد پلاوي ځواکونو محاصره ماتولو لپاره په همکارۍ سره جنگ کوي. حلب خار د حکومت تر ټولو غټه او طاقتور فوجي سیمه ده او روسی جنگي الوتکې ورسره د هوایی بمباری په شکل کې د مرستو لپاره موجود دي.
د بشري حقوقو تنظیم ریډ کراس د کډوالو د حفاظت لپاره یو نوی ګام اغستی دی چې تر مخه به یورپ ته د بحر الکاهل د لارې سفر کوونکو کډوالو لپاره د کښتۍ تنظیم کولی شي. د ریسپونډر نومې دا کښتۍ به په یو سمندر کې ګرځي راګرځي او د ضرورتمندو مدد پکې. د سور صلیب نړیوال فیډریشن سیکرټر جنرال وایي په بحر الکاهل کې ډیر خلک وژلی شو. دا کښتۍ یو امید دی چې ژوند به بچ کوي.
تایلند کې د ولسی آئین لپاره تیر ورځ خلکو رای ورکړې ده. پوزوی د سره به نو انتخاباتو ته لاره هوار شي. او یو بل خبر چې ډلټا نومې د هوایي جازونو کمپنۍ په کمپیوټر کې د مسلو له وجې د پیر پورس هم د دوی پروازونه متاثر شوي دي. کمپنۍ په خپل پیغام کې ویلي پروازونه د معمول مطابق راغلي دي او مسافرو ته دا خبرداري ورکړې ده چې ایرپورټ ته راتلو وړاندې خپل جاز باره کې د معلومات ترلاسه کړي.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په کلکه د هاغه ډلو غندنه کړې ده چې په ملک کې د غواګانو د تحفظ لپاره راپورته شوې دي. هغه دا هم ویلي دي چې د لاندینۍ درجې هندوانو باندې د حملې بندې کړې شي. په جنوبي حیدرآباد ریاست کې وینا په موقع ښاغلي مودی ویلي دي چې دا ډیره د تکلیف خبره ده چې د ازادۍ دومره موده تیرېدو پس هم په هندوستان کې د یوې ټولنې په ضد تفریق موجود دی او دا زموږ د ټولو فرض جوړیږي چې د معاشرې د ټولو خلکو تحفظ او احترام وکړو. په هندوستان کې نن سبا د لاندینۍ طبقې دلت هندوانو په ضد تشدد ډیر زیات شوی دی. دغه هندوان د پخوانه د مردار شوي څارو نه سرمن وستلو کار کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو ریزن کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه پکې یو خبر تاسو سره یو معلومات شریکو چې د امریکای سو جرنل فار سوشل ساينس او میډیسن د یل یونیورسټي د تحقیق کوونکو دا معلومات راخکاره کړی دی. هغه وایي چې څوک خلک کتاب لولي یا لستل کوي نو هغه سره د عمرونه سیوا کېدی شي، دا د انسان ژوند سیوا کولی شي یا عمر سیوا کولی شي. دغه معلومات مو شریکول خورا به شو خپل اهم رپورټونه اړخ ته ډومبې د ټولنه چې د بلوچستان په کوټه ښار کې د ډزو وروستو د سیول هسپتال کې دننه 14 شوې ده. کل ادم یا تړل شوي وسلواله ډله جماعت الاحرار د دې پړه منلې ده. وروستۍ څه صورتحال دی داسې رپورټونه دي چې د پوز مشر او وزیر اعظم دغلته ورغلی دی. موږ سره د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور د کویټا نه نیغ په نیغه په ټلیفون ملګری شوی دی، دا معلومات نه ترلاسه کوو. حمید سمسور په خیر راغلی. ډېره مهرباني حمید سمسور، دا راته ووایه چې وروستۍ معلومات تاسو سره څه دي، څوک کم مشران د مرکز نه درغلي؟
بالکل، دا سدی د شکم لدجو چاوین روس په سدی د پاکستان وزیر اعظم سدی نو شریف هغه د سپورت لور اور ته دی د هغه په مشرکی د گورنر خطیب سدی د لوی کچي غوند روانه ده چې هغه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال علي شریف هم ګډون لري او دا ډول د اساسي ادارو شکم مشران دي علي رسول مامورین دي هغه هم په دې کې ناستې ګډون کوي. نو د لوی کچي غوند روانه ده په هغه کې د شکم د فوج مشران دي او شکم دلته د بلوچستان وزیر اعلی دی او ټول وزیران چې په دې کې شامل دي او غونډه چې دا هغه روانه ده. او بل پلو ته چې دوی بیا د کوم پټیان شوی کسان دي دا مور شمیر دا غوا یا تر څه دل دا اوس کوم پټیان شوی کسان دي او خو تر یو سل تر سل زیات دي او کوم کاری پټیان لاغو زخه ملي کسان چې دی هغه د اوایي جات په ذریعہ باندې کراچي ته انتقال کړل. ډاکټران یې چې د 15 پټیان شوی کسان وزه چې دا هغه ناسمه ده.
او په دې باندې وړاندې چې کوم بیانونه راغلي وو د حکومت لخوا یا نور ډلو لخوا سیاسي مخالفینو لخوا او بیا د دې ذمہواري چې کوم منل شوې ده، په دې باندې څه معلومات لري؟
بالکل، د دې ذمہواري چې هغه د طالبانو د حکومت لوري چې لغوه شوې ډله د طالبانو جماعت الحرار ویان چې د انسان الله انسان په سره خښ دي حکومت چې دی هغه دا تر اوسه مهال پورې چې کوم د حکومت له لوري چې کومه غونډه روانه ده د هغې جزیات چې دي هغه تر اوسه مهال پورې مخته نه دي راغلي چې هغه به څه ویل کېږي. البته د بلوچستان چې کوم حکومت کې کوم وزیر اعظم دي یا کوم د پوځ چې کوم مشران دي د هغوی ټولو د دغې څیز چې ده په کلکه باندې غندنه یې کړې ده او دا یې ویلي دي چې کوم بې ګناه خلک په دې پېښه کې نیول شوي دي د هغو بدل شي یا کوم جنایتکاران دي هغه به ضرور ارومرو دي نه شي د قانون منګولو کې دفاع.
حمید سمسور، دا راته ووایه چې دغلته کې میډیا باندې څه بحث روان دي، څېړونکي څه خبرې اترې کوي؟ ستاسو نه به بله پوښتنه د وکیلانو هم کوم چې د هغوی به څه عکس العمل ښودلی دی، وروسته څه صورت حال دی؟ خو د میډیا راته ووایه چې میډیا باندې څه بحث روان دی.
پر میډیا باندې هم ویل شي چې د دې په دا دوه کیمرمینان چې یو د دانټین محمود او بل چې د آج ټی وی چې کوم دغه کیمرمین دی شهزاد دا وزل شوي دي او یو د دنیا ټی وی چې کوم رپورټر دی خبریال چې دی هغه په دې کې کاري تکلیف شوی دی. نو میډیا چې د کوم خبري رسنۍ چې دی هغه هم د دې پیښې ډېره غندنه کوي او په دې کې ډېره ویره خوره ده او دوی د دې په تشویش کې دي. له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې لومړی چې کوم وکیل وویل چې انور کاکی بیا دوی دلته هسپتال ته راغلل نو باید د حکومت چې دي دوی ته د امن د امنیت لپاره یا د دوی د تحفظ لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستي وای.
ها سمسور، اخري پوښتنه جی جی،
وکیلان چې کوم دي وکیلان سره زموږ خبرې وکړلې، وکیلان دا راته وایي چې د دوی تقریبا د وکیلان چې دوی تر 15 زیات مړي چې دي هغه وکیلان شامل دي او یو شمېر چې دي هغه تر کتیانو کې زیات شمېر چې دي هغه وکیلان شامل دي. دوی چې دوی د ویر اعلان کړی دی او دا یې ویلي دي چې دوی چې دوی کاربندي وکړي او دا ډول حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی پیښې چې کوم جنایتکاران دي هغه په سزا ورکړي.
حکومت د امنیت لپاره د څه قسمه بلې بدې پیښې د مخنیوي لپاره څه داسې اقدامات چې په خاص توګه خصوصي اقدامات وي د پیښې وروسته داسې څه لیدل کیږي په نظر راځي؟
بالکل، حکومت چې دی لاغه پیښې وروسته یو شمېر
تیرا مننا حمید سمسور دغه تفصیل مو مونږ سره شریک
قدر من اوریدن کو د کوټه به می چاودنی پاړه خبرې کیږي نو رپورټونه به هم تاسو سره په دې حق لباندې شریکو او د دغه چاودنی په حق لویل کیږي چې پکې سل پوری خلک وجلی شوی او نږدې 1500 کسان ټپیان شوی دي. د دې پیښې په اړه کلدم تنظیم جماعت الاحرار منلې ده او که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد ضربیز آپریشن شروع شوی دی او بل خوا د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان هم موجود دی، خو بیا هم د ترهګرۍ پیښو کې څه قسمه کمی نه دی راغلی. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند د پاکستان سیاسي ګوندونو مشرانو سره د ضربیز آپریشن او قومي اکشن پلان په حق لباندې خبرې کړې دي. تفصیلات ستاسو پام راګرځو.
د ملت پال عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن پارټۍ مشران وایي په کوټه کې نن شوي بمی چودنې په هیواد کې روان نېشنل اکشن پلان او ضربیز پوځي عملیاتو باندې پوښتنې راپورته کړي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي د لږې مودې امن د حکمرانانو توجه د ترهګرۍ ضد جګړې نه اړولې وه او نېشنل اکشن پلان هم د اصلي روح مطابق نه دی عملي کړی شوی، ځکه دغسې پېښې مخې ته راځي.
او پاره ما دا غشانتي عمل نه دي شوی، پدې کې اهم شیداري چې د دې پوره تفتیش نکړي هغه سہولت کار چې کمی هغه ته وبد نه رسو. دا هم پته لګی چې دا کوم ګروپ دی او چا دا کړی دی، او دا وایي چې هغه دا په هغه سره باندې کومي سره باندې چې موږ ته پته شي پلاني ګروپ سره پلاني دا د پلاني ګروپ کاروي دا دا وایي دا طریقې کار دی. نو دا ټول چې چې په دې باندې
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری مهتار حسین وای ترهګر د پوځي عملیاتو وروسته اوس بیا منظم شوی او اندېښنه ده چې راتلونکي کې د ترهګرۍ بریدونه نور هم زیات شي.
موږ په نورو مسلو کې لګیو چې واقع شي د شګرنې تل خیال شي کنین پروان د شګر کولو ګرځي او یا کارګم تنظیمونه دي هغه کولو ګرځي چندې ټولې جلسې کوي خلکو سره مدنې چې نه په نه انټرکشن کوي مسداري خلاف کاروي څنګه سړي چې د شګرګي وختم شي دا خدا سي نه شي بس مونږ سره زخمونه شاتو لهدا زړه د پرتې شهیدانو ته سلام پېښ کوم.
د پاکستان مسلم لیگ نون غړی او وزیر اعظم مشیر امیر مقام وای ترهګري ختمول د حکومت اولنی ترجیحاتو کې شامل دي.
ټول نمبر 1 خبردار دي په ملک دا دهشتګردي او دا واقعیت نو تاسو ټول د بهر نه راځي دا واقعیت نور ته دې سره شي نو کوم ځوان کې د سی پیک باندې صبح دا واقعي دا ټول قوم په انتظار دی ګور جدا سي ریولوشن انقلاب پر راځي نو څنګه بیا بار خلک ملکونو خلک به څنګه راځي او نور خلک به څنګه ټرسټ کې اعتماد بږي. نو دا خبره سوال نه پیدا کیږي دا بالکل زموږ حکومت ترجیحاتو کې ده او ان شاء الله تعالی زموږ سره کې دی شي هغه مخکې وګړي بیا به هم کو.
امیر مقام زیاتوی چې ترهګرۍ ضد جګړې ته حکومتي پام نور هم سیوا کېدل پکار دي او صوبای حکومتونو مرکزی حکومت او پوست ترمنځ که ترهګرۍ ضد تګلاره باندې همکاري نور هم سیوا شي نو د داسې پیښو مخه نیول کېدای شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
که تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه خوږ کې اوس یو بل رپورټ تاسو پام را ګرځو. د اسلام آباد نه ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاره لیکل دي هغه وایي د ملک اعلی عدالتونو او وکیلانو په لومبي ځل باندې په یو اواز د کوټه د حمله غندنه کړې ده. وکیلانو د حمله په یاد کې د و ورځو د ویر اعلان کړی دی. نور تفصیل یې پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکړي.
دا سډیر کم په لیدو کې راځي چې د ملک اعلی عدلی لخوا د ترهګرې د یو پیښې غندنې په حق له بیان جاری شوی وي. د کوټې روغنتون 14 کې چې پکې لویه شمېره کې وکیلان مړه شوي دي، دغه پیښې په ضد په ټول ملک کې د وکیلانو لخوا سخت عکس العمل په لیدو کې راځي. او د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د 5 ورځو او سپریم کورټ بار د 4 ورځو د ماتم اعلان کړی دی، او سبا له به د ټول ملک وکیلان په مکمله توګه د 1 ورځې هړتال کوي. که څه هم د بلوچستان اعلی وزیر د کوټې روغنتون 14 رامنځته کېدلو سمدستي پس د دې پیښې ذمهوار د هند استخباراتي ادارې راګرځولې ده، خو په لاهور کې یو خبري بریفینګ ته وینا کې د سپریم کورټ بار صدر علي ظفر ویلي چې په کوټه کې وکیلان ځکه په نخښه کړی شوي دي چې دوی د جمهوري نظام او د بشري حقونو د تحفظ خبره کوي.
یہ انسټیټیوشن کو کمزور کرنے کے لیے حملہ ہے. یہ حملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وکیل جو لوگوں کے حقوں کے لیے لڑتے ہیں، وکیل جو کہ انصاف کے لیے لڑتے ہیں، وکیل جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو جمہوریت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کمزور کیا جائے.
دی وای چې وکیلان ولسته د انصاف پر رسولو کې یو بنیادی کردار لوبوي، خو ځنې عناصر د دوی دغه کردار نشي زغملی. او د نننې حمله مقصد هم دا دی چې وکیلانو او ججانو باندې ګډ د انصاف اداره کمزوري او تباه کړي شي. علي ظفر زیاته کړې ده چې وکیلان به د داسې قسمه حملو نه یریږي، او په ملک کې به د جمهوریت او د بشري حقونو د تحفظ او د انصاف د رسایې لپاره خپل کردار جاري ساتي. په دې موقع د سپریم کورټ بار صدر د حکومت لخوا د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د کامیابو په داوو هم سوالونه راپورته کړل، او تورو لګولو چې حکومت دغه تګلارې په نفاذ کې سنجیده نخکاری. د کوټې هسپتال د 14 په ضد په سیاسي کچ هم سخت غبرګون په لیدو کې راځي. د حکومت مخالف پیپلز پارټۍ مرکزی لیډر سینیټر رحمان ملک وایي چې د کوټې روغنتون خونړې پیښه د انتها پسند ترهګرو ډلو د موجودګۍ او په ښکاره فعالیتونو واضح ثبوت دی، او که حکومت اوس هم د دغه انتها پسند ډلو په ضد بغیر د امتیاز نه کاروای نه کوي، نو د رحمان ملک په وینا پر اتلونکی کې داسې نور خونړۍ حملې هم رامنځته کېدلی شي.
ہمیں لشکرے ہوئے لشکرے جنگوی کے لوگوں کو گھومتے پھرتے نہیں دیکھنا چاہیے جہاں بھی موجود ہے. میں ابھی بھی قوم کو وارن کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف بھرپور قسم کا ایکشن ہونا چاہیے، اور میری پرائم منسٹر سے اپیل ہوگی کہ فوراً ایک میٹنگ پلیز کال کریں، اور جس جگہ پہ ہماری کوتاہی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کبھی آتا نہیں کی.
دی وای چې د لشکر جنگوی او دغه شان نور کلدم ګرځول شوی انتها پسند ډلو ښکاره فعالیتونه د چانه پټ نه دي، نو بیا څنګه حکومت د ترهګرۍ خلاف د ملي تګلارې د عملي کېدو دعوه کولی شي؟ واضح دی وی چې لشکر جنگوی نومې سنی انتها پسند ډله د پاکستان پنجاب ایالت کې مرکز لري، او دا ډله د ملک په لر او بر کې د شیعه مسلمانانو په وجنو او په خصوصي توګه کوټه کې د هزار ورولې د خلکو په قتل عام کې ککړه ده. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او فوج وخت په وخت د ترهګرۍ په ضد د ملي تګلارې د کامیابۍ دعوه کوي، خو مخالفه ګوندونه او څېړونکي ټکونه کوي چې حکومت په پنجاب ایالت کې مرکز لرونکي هند مخالفه او فرقاورانه قتل عام کې ککړ انتها پسند ډلو خلاف کاروای نه کوي. بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دغه تورونه ردوي، او دریس خپلوي چې د ملي تګلارې د لاندې په ټول ملک کې ترهګر ډلې بغیر د څه توپیر نه په نښه کولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټیپ ریډیو خبری خپرونې تر واشنگټن ڈی سی نه غوږ کې د آی سی جی یا انټرنیشنل کمیشن آف جورست، هغوی هم د ایشیا لپاره مشر سیم ظریفی هم ویلي دي په یو بیان کې، او د کوټه د پیښې غندنه کړې ده، او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې وکیلانو او عام خلکو ته تحفظ یقیني کړي. هغه وایي چې د کوټه بده پیښه چې زیاتره پکې پښتانه وژل شوي دي، حکومت له پکار ده چې دوی ته تحفظ ورکړي. کوټه یا د بلوچستان بار د وکیلانو اتحادیه څه قسمه کیسونه کوي چې دوی په نخښه کړی شوي دي، او دا تنظیم د وکیلانو دا ټولنه د څومره وخت نه خپل کارونه کوي؟ نور تفصیل مونږ پوښتلی وو د ډیور ریډیو همکار نصیر احمد کاکړنه.
وکیلان عمومی توګه لکه څرنګه چې هم په اصطلاح دیوانی او پوجداري دواړه مقدمې دی اخلي، او هم په دغه باندې کار کوي، او د دې سره غرض نه وي، دوی خو له خپل کلاینټ چې ورته وایي چا چې کیس ورته راوړی دی هغه سره تعلق وي، او هم له عدالت سره تعلق وي. په دې کې زیاتره چې هم وکیلان وژل سوي دي یا چې بیا په هدف سوي دي تر دې وړاندې هم هغه دیوانی او پوجداري مقدمه دواړه کوي. په دې کې صدرنګ د ترګری زد نه سي ورایلی چې هغه مقدمه وي خو هغه بچلیږي. هم وکیلان هم په دې کې په عدالت کې د هغوی وکالت کوي او د هغوی دفاع کوي تر کومه ځایه پورې چې د وکیلانو په هدف کې دوه تعلق دي. نو هم په دې کال کې دا درېمه داسې پیښه ده چې پکې وکیلان په هدف سوي دي. لکه د اگست په درېمه باندې یو وکیل جهانزیب علوي هغه په هدف سو. لکه نن په خپل بلال کاسای په هدف سوي دي. د غرنګ د جون په میاشت کې د لا کالج یونیورسيټي بیرستر امان الله چې پرنسپل دی هغه په هدف سوي دي. او کم تنظیم چې هم دغه پیښو پړه اخیستې د جماعت الاحرار هغه هم په تیر یو کال راځي په بلوچستان کې ډیر زیات فعالیتونه کوي. په پولیسو باندې په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونه کوي. او په سیمه کې ملو څېړونکو سره خبرې کړې دي چې یو داسې یو خاص کیس چې وکیلانې کوي بیا دې په هدف کیږي. نو هلته څېړونکي هم دا خبره کوي چې نه دارنګ نه دی د وکیلانو سازمانونه هم دارنګ خبره کوي چې دا کم وکیل لنج په هدف سوي دي. د نن په پیښه کې یا بیا تر دې مخکې هم هغه صدرنګ کیسونه نه کول چې له هغه څخه یا دی وریاست ته خطر وي یا بیا چې کوم تندره و یا چې وسلوال تنظیمونه دي هغه ته دی خطر وي. نو دا
ککر سب یو بل پختنه هم راضی په بلوچستان کې اکثر لچ هدفي وجنې کیږي پاغي کې زیات تر دا هم لیدل کیږي چې بلوچستان یا د کوټه مقامی خلک نه دی هغه د نورو صوبونو راغلي خلک دي. نو د وکیلانو چې کم تاسو په هدف کې دوه خبره وکړه آیا دلته کې هم دا خبره بیا ثابتېږي چې مطلب یا د ته تاسو څنګه ګوري چې هغه د خپل کار په وجه باندې د وکالت شوبه چې کومه د پیشاغي په وجه هدف کیږي او کنه هغه هم نورو علاقو نه راغلي دي ځکه په هدف کیږي.
وکیلان ځای خلید د نن پیشه کې چې وګورنو اتلس وکیلانو ژوند لاس اور کړی دی. هم د بلوچستان ځای خلک دی زیاتره هغه د چمن دی د کلاسفلا دی د کوټ دی د مسلم باغ دی د زرغونه دی د بلابلو سیمه یعنی د خانوزی دی د جوب دی دغه خلک په هدف سوي دي. او دا ټوله اعلی تعلیم یافته خلک دي چې مور پلار ورباندې ډیر زیات سبقونه ویلي دي خرڅي ورباندې کړی دي او بیا هم په یو چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دي. دا رنګ نه ده چې وکیلانو سره چې لکه څنګه چې ما مخکې در ټول د وکیلانو سازمانونو سره هم دا اوس خبري وکړي د څېړونکو سره هم خبري کړې دي. دوی وایي چې د کیسونه د دې د کیسونو لوجه نه دی په هدف سوي. البته تعلیم یافته خلک لکه څنګه چې هم په قبایلی سیمو کې مخور خلک د سر خلک په هدف کېدل هم د غرنګ یو لړۍ تیر یو کال راځي په کوټه کې روانه ده. د پرنسپل امان الله څخه صاحب خبرم درته وکړه چې هغه هم په هدف وژل سوي او هغه پرنسپل او هغه څو وکیلون او نه وکالت کاو او نه هم کیسونه کول او د لا کالج پرنسپل نو دا رنګ یعنی د سر خلک په هدف کېدل دي او هغه لړۍ اوس
هغه خلک چې رڼا خورول شي هغه خلک
او په کوټه کې ګزه لژوېم په کوټه کې بار اسوسییشن د بلوچستان بار اسوسییشن چې په 1903 کې جوړ شوی دی او دا وخت تر 800 زیات غړي وکیلان دي. د دې بار اسوسییشن یعنی په بلوچستان کې 800 وکیلان چې دي هغه دا وخت په بلابلو عدالتونو کې خپل کارونه تر سره کوي.
ډیره مهرباني
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان کوټه ښار کې د هسپتال په ودانه کې یو ځان وژونکي حملې د شپېتو نه زیات کسان وژل دي. وژل شوي اکثره پښتانه او بلوڅ مشل وکیلان دي.
مر سر ته انتظار ته کوي ډیډ باډی ته قدم ابز یا چنډک ته مکه وس تقریبا زبرات پټه چې مولا تور تیار اس دغه بعد بشیشې غرغړې ناره زخمی بس.
د پاکستان زنم سیاسي مشرانو د کوټې بمی چاودنې غندنه کړې ده. په خواني وزیر اعلی آفتاب شرپاو ویلې دي فوزي ضربې از د اپریشن او ملي عملی پلان باندې پښتني اوچتي شي وي دي. د عوامي نېشنل پارټي مشر مختار خان وایي
تشکر کولو ګرځي چندې ټولې جلسې کوي نو چې داغه خلاف کاروي څنګه سړي چې د چندې په خط دا خدا سره چې بس مونږ به سره زخمونه شړو.
په افغانستان کې د امریکن یونیورسيټي دوه پروفیسران تختول شوي. تختول شو کې یو امریکایي او بل استرالوي پروفیسر دی.
دغه دوه تنو بهرنیو وګړو د تختولو مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستای. دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینې کابل ښار کې د امریکایي پانتون دوه تنه بهرني استادان د نامعلومو کسانو لخوا تختول کیږي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د بلوچستان کوټه ښار کې ډزو وروسته سیول هسپتال کې شوې چاودنه کې د شپېتو نه زیات کسان وژل شوي دي. د تشدد په دې پیښو کې وکیلان، خبریالان او عام خلک په ګڼ شمېر کې وژل یا ژوبل شوي دي. د کوټه په سیول هسپتال کې دا چاودنه هغه وخت وشوه کله چې د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې مشر بلال انور کاسه په هدفي حمله کې د ژوبل کېدو وروسته هسپتال ته راوړل شو. د هدفي حمله وروسته وکیلان، خبریالان او عام خلک هسپتال ته په ګڼ شمېر کې راغلي وو. د حکومتي چارواکو له خولې ویل کیږي ځانمرګي حمله کوونکي د ګڼې ګڼې په ځای کې چودنه کړې ده. د ملک اعلی عدالتونو او وکیلانو په لومړي ځل په یو آواز د کوټه حمله غندنه کړې ده. وکیلانو د حمله په یاد کې د وو ورځو د ویر اعلان کړی دی. د حمله وروسته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کوټه ته ورخلې دي او د پوځ د ترجمان لخوا ویل شوي دي چې د پاکستان د پوځ مشر د بلوچستان وزیر اعلی چیف سیکرټري او کمانډر صدرن کمانډ سره غونډه کړې ده. آیس پی آر تر مخه د پوځ سرلخکر په ټول ملک کې د کومبینګ اپریشن یا لټون د عملیاتو پیل کولو امر کړی چې د طرح کړی سره اړوند هر تن پر ضد دی د ملک په هر برخه کې عملیات وکړي شي. د مطبوعاتو تر مخه وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې ده. خو د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري په حقله وړاندې میډیا کې ویل کېدل چې هغوی د حملې پړه د هندوستان د استخباراتو کار بللې. د ملک سیاسي غړي او سیډونکو یو واري بیا د پوس په ضرب از نوم عملیاتو او د تندروي او ترهګري په خلاف خپل کړی شوی قابل عمل قامي تکلار باندې پښتني راپورته کړی. بلوچستان کې د ډېرې مودې راهسې د حکومتي ځواکونو او بلتون خوخو ترمنځ جګړه هم روانه ده. همدغه سي تندرو ډلې هم په دې علاقې کې موجود دي. پرستو کې د افغانستان د طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور هم په بلوچستان کې د امریکا په ډرون حمله کې وژل شوی وو.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د حقوقو تحفظ لپاره کارکونکو یو تنظیم وایټ ریبن نن د ښځو سره د تشدد په ضد احتجاج کړی دی. د ایوای پنجاب او سند صوبو کې د ښځو په حق له د ښځو د تحفظ په حق له قانون منزور کړی شوی دی. خو خیبر پښتونخوا وسه پوری په دې کې پاتې راغلی دی. د دې تنظیم تر مخه د ښځو د تحفظ په حق له بل غیر اسلامي نه دی او په کار ده چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی دغه قانون زر تر زره منزور کړي.
د شام په شمالي حلب خار کې د حکومت پلوا ځواکونه او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه نور هم تیزه شوې. یو خوا کې حکومت پلوا ځواکونه په دې علاقه بمباری سي وکړي نو بل خوا ته مخالف ډلو په دې اهم خار د قبضې لپاره د نورو علاقو نه وسلوالو ته د ورتلو غږ کړي.
د بشری حقوقو تنظیم ریډ کراس د کډوالو د حفاظت لپاره یو نوی ګام اخیستی دی چې تر مخه به یورپ ته د بحر الکاهل د لارې سفر کوونکو کډوالو لپاره د کشتۍ انتظام کولی شي. د ریسپانډر نومې دا کشتۍ به په سمندر کې ګرځي راګرځي او د ضرورتمندو مدد پکې. د سور صلیب نړیوال فیډریشن سیکرټر جنرال وای په بحر الکاهل کې ډیر خلک وجل شوي دي او دا کشتۍ یو امید دی چې ژوندونه به بچ کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
We'll be right back.
تاسو د وایس اف امریکا جبه ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې تاسو تازه مهم رپورټونه د کوټه په حق لا وریدل او دغه سبا زموږ خپرونه کې اوس هم موږ سره وخت شته دی د سیمې او نړۍ خبرونه به هم تاسو ته وړاندې کوو خو څنګه چې د اخبار سره انسان مینوي اخبار کتل د هغه لخوند ورکوي او په هغې کې پوره تفصیل سره یو خبر یو موضوع لیکل شوی وي. ډیوه ریډیو د دغه شوق او د دغه مینې خیال هم ساتلی دی په خپرونه کې د مطبوعاتو یو برخه هم ده. نن د مطبوعاتو کې سره راغلی دی زموږ د ډیوه ریډیو همکار ملګری بیروز خان یې وړاندې کوي.
ډیره مننه ارباب صاحب. ګران اوریدونکو، د ایران یو ساینسدان دی د اټمي د هغه په اړه باندې دغه ساینټیسټ دی چې هغه ته پانسی ورکړل شوی دی په ایران کې. غواړم چې د هغه قصه نن د خپل اوریدونکو سره شریکه کړم. شهرام امیری عمر یې تقریبا 30 ته نږدې و، خو یو ډیره عجیبه قصه ده. او دغه نیوکلیر ساینسدان چې په ده باندې اوس مختلف هغه دي تورونه دي او تپوسونه دي چې راپورته شوي دي چې دی ډبل ایجنټ و، که دی د سی ای له د کار کوو، که د موساد سره هم د دسه اړیکې وي، که د سعودي عرب د استخباراتو سره هم دی نږدې شوی و، او که نه د ایران د پاره د سی ای ته نږدې شوی و. او په خاطر د دې چې ایران دا غوښتل معلوم کړي دا خبرې به سی ای ته څومره حده پورې معلوم وي چې د ایران د ایټمي پروګرام حیثیت څه دی. او بلې خوا امریکا دا رازونه معلومول غوښتل چې د ایران د خپل ایټمي ساینسدان په ذریعه باندې، چونکه هغه دغه معلوماتو ته ډیر نږدې پاتې شوی دی د دغه معلوماتو نه خبر و، نو امریکا هم دا کوشش وکړه د سی ای ای چې څومره دی کولی شي د ایران د ایټمي پروګرام نه دوی ځان خبر وساتي. په دې دوران کې شهرام امیری حج ته تللی و، او د بیا د مکې نه چې کله د مدینې ته لاړو هلته کې دی وای دی غیب شو. نو د بیا وروستو په یو ویډیو کې دا دعوه وکړه چې د امریکا سی ای ای او د سعودي عرب استخباراتي ادارې دی اوچت کړی و، دی اغوا کړی و، او د سره وهل ټکول هم شوي دي، او د ده نه پوښتنې او رازونه هم معلوم کړل شوي دي. خو سموده په او په دغه باندې ایران هم خپل غبرګون ښودلی و، خو سموده پس هم دا شهرام امیری په یو بل ویډیو کې راځي او دی په امریکا کې ناست دی، په امریکا کې په یو کور کې په یو ځای کې، او دی وایي چې زه اوس دلته فری یم، زه دلته آزاد یم، او زه دلته محفوظ یم. بیا د لده په اړه باندې دا هم ویل کېده چې دی یعنی ډبل ایجنټ په دې پاتې شو چې ایران نه سی ای ای ته رازونه وړل، د سی ای ای ایران ته رازونه وړل. او خو چې کله د امریکې ژوند د ویل چې امریکې ته د زه په خپله مرضۍ راغلی او سبق ته پاره راغلی یم، د ده په اړه باندې د هیلری کلینټن چې کوم د ایمیلز یوه قضیه یوه شخړه روانه ده، د هغې د ایمیل ذکر د ده په کیس کې هم شوی دی. کله چې دی واپس تللو نو د سی ای ای چارواکو دی منع کړ چې دی په 14 د جولای کال 2010 کې واپس ایران ته تللی دی. د سی ای ای چارواکو دی منع ځکه که چې د دې نه مخکې په روس کې هم دغه شانتي د جاسوسانو سره شوی دی، او ایران به هم په د 17 او نخوري خود ویل ته د خپل زوی ډیر یادیږي او خزه یې ناراضي امریکا ته، نو دی غواړي چې واپس لاړ شي ایران ته. څنګه چې دی ایران ته لاړ په زوی خو ورته په ایرپورټ باندې موجود وو، هغه خو یې لیدلی، هغه تصویر هم ډیر یو جذباتي تصویر دی چې په دې اخبار کې غم خور شوی دی. خو او د هیلری کلینټن د ایمیل ذکر پکې داسې دی چې هغې ته هم د هغې نه پوښتنه شوی چې دی یعنی ایران ته تلل غواړي. هغې ورته وویل چې دی آزاد دی، دی په تلو کې هم آزاد دی او په راتلو کې هم آزاد دی، دومره ذکر یې د هغې ایمیل کړی دی. بیا دی سو مودې پس یا سو هفتې پس د خپله کوره اوچت کړل شوی دی. د ایران استخباراتي ادارو دی وړلې ده او اوس هم دی ونه کې دی هفته د د پانسی کېدلو خبر د ایران چې کوم د عدالتي نظام دی د هغې نظام یو ویان یا سپوکسمن محمد حسین محسنی هغه دا ویلی دی چې او دی ادم کړی شوی دی نه پانسی کړی شوی دی ځکه هغه د ملک رازونه دښمن ته ور کړی وو د در مور سره چې د میډیا خبرې شوی دی د مور میډیا ته ویلی دی چې او د مړی لیدلی دی او د مړی او سټنی خانونو نه داسې ښکاري چې ادم کړی شوی دی.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او د نو رپورټونو اړخ ته راځو. تاسو نړیوال مطبوعاتو په حق لبانې خبر شوی چې هغه کې کوم تفصیلات وو. اوس زو افغانستان ته چیرته چې د افغانستان په سر ښار کابل کې نامعلومه وسلوالو دوه بار ملکی کسان یو د امریکې او یو آسټرالیا سره تعلق لرلو تختولي شوي دي. ګمان کېږي چې په دوی کې یو امریکنی چې کوم ګوویل تاسو د دې په حق لبانې ویلي کېږي چې په افغانستان کې د امریکن یونیورسټي سره د ملازمت کولو او دغه نه علاوه د امریکي خارجه وزارت په خپل بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکني کس دغه کې دوه پاکله خبر دي او د آسترالیا حکومت هم د دې خبر تصدیق کړی دی. نور تفصیلات ورو د افغانستان نه د ډیوه ریډیو خبريال حکمل روان په دې رپورت کې.
د افغانستان په پلازمینې کابل ښار کې یو تن امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیایي همکار د نڅرګندو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ یوه چارواکي د نوم د نښودلو په شر ډیوې ته وویل امریکایي او استرالیایي وګړي له خپلو افغان ملګرو سره هغه مهال د کابل ښار د سناتوریم په سیمه کې وتښتول شول چې له ساتونکو پرته له پوهنتون څخه د باندې وتلي وو. نوموړي زیاته کړه دغه بهرني وګړي تېره ورځ ناوخته د نامعلومو کسانو لخوا تښتول ول شوی او د پولیسو لخوا په سیمه کې د بهرنۍ اتباعو د خلاصون په هدف پلټنې پیل شوې دي. په کابل کې د استرالیا سفارت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم د نترګندو کسانو لخوا د خپل دوه تنو اتباعو د تښتول کېدو خبر تایید کړی دی. د دغو دوه تنو بهرنۍ وګړو د تښتولو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا لومړی ځل نه دی چې په پلازمینې کابل ښار کې د امریکایي پوهنتون دوه تنه بهرني استادان د نامعلومو کسانو لخوا تښتول کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم یوه هندۍ میرمن تر تښتول کېدو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د پلټنو په پایله کې د تښتونکو له منګولو څخه راخلاصه شوې وه. بلخو افغان حکومت وایي د افغانستان په ختیځ کې د ایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ ایتلاف د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې کوم تاثیر نه لري. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د ترهګرو له منځه وړلو لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې 19 پلان شوی عملیات دوام لري. جنرال دولت وزیری د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د هیواد په ختیځ کې د ایش او وسلوالو طالبانو ترمنځ غیر رسمي ائتلاف به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر وړاندې کوم تاثیر ولري په اړه یې نوموړي وویل.
خو یو څه درته وایم چې زموږ لپاره دا فرق نه کوي، دوی که سره یو ځای وي او که جدا وي زموږ لپاره دښمن دی. موږ پلان شوي عملیات لرو، په هغوی باندې خپل عملیات ترسره کوو، له منځه وړو. په ننګرهار کې په یو وخت کې طالبانو او داعش یو ځای سره ګډه زموږ د قوتونو په ضد باندې جنګېدل، بیا په یو ځای کې سره دوی جدا جدا جګړې کولې. موږ چې د داعش په مقابل کې حملات کوو، که چېرې طالبان هم ګورو د هغوی په مقابل کې حمله کوو او تصفیه کوو، نو زموږ لپاره دومره اهمیت نه لري او په موږ باندې تاثیر هم نه کوي.
د جنرال دولت وزیری په وینا د تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر دې دمه نږدې 1530 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په یو بل رپورټ کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او مدني فعالان وایي کمزوري مدیریت او د امنیتي مسؤلینو نه همغږي د دې لامل شوی چې په هلمند کې جګړه زور واخلي. دوی زیاتوي چې په هلمند کې تر اوسه دولتي ځواکونو هیڅ پرمختګ نه دی کړی او پاکستان لکویټ څخه د دې دی جګړې رهبری کوي. خو د پاکستان حکومت د طالبانو څخه د ملاتړ په اړه دا او دې ته ورته نورې ټولې ادعاوې رد کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان وایي د کمزوري مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون له امله په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی. په هلمند کې د مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وایي په دې جګړه کې له مرکز څخه تر هلمند پورې مافیایي کړۍ لاس لري، نو په همدې خاطر ځینې پوستې په لوی لاس وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوي دي. نوموړي پر ځایي مسؤلینو هم نیوکه درلوده چې پر وینا یې په هلمند کې کمزوري مدیریت د وضعیت ښه کېدو لپاره هیڅ ډول اراده او همغږي نه لري. په هلمند کې د مدني ټولنې غړی سردار محمد همدرد وویل
ځینې مسؤلین په لوی لاس د جګړې غځول غواړي او پله دغسې یو مافیایي کړۍ هم د مرکز څخه تر هلمند پورې موجوده ده، چې هغوی پورې مسؤلین چې دلته په پولیسو په لیکو کې دي هغوی په لوی لاس باندې پوستې په خپله علاقه کې دي، په هغوی باندې جنګ هم نه دی شوی.
بل خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ټینګار سره وایي چې د هلمند جګړه له کوټې څخه د پاکستان لخوا رهبري کېږي او دا نښتې له نږدې څاري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی شیرمحمد اخندزاده وایي په هلمند کې د جګړې د تودې ساتلو په هدف بهرنیان طالبانو ته په مخامخ ډول سلام مشورې ورکوي.
یو مشکل دا دی چې خارجان استخباراتي ډلې په هلمند کې جنگ کوي، هغه جنگ نه غواړي چې تمام شي. پاکستان په کوټه کې یو علایده کمیټه دا ایسای د پاره نسته چې هلمند جنگ دغه کې دغه د اداره کې دغه د وویني او دوی د طالبان مستقیما سره مشوره لري چې مخته د جنگ او بیرته شاته.
په همدې حال کې د هلمند ولایت مقام څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې لا تیر یوې اونۍ راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکنۍ عملیاتو کې 400 وسلوال طالبان وژل شوي او نږدې 400 امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. په اعلامیه کې امنیتي چارواکو ویلي په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه یې شنډ کړي چې غوښتل یې د هلمند څو ولسوالیو ته سکوت ورکړي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه ندی ویلی. حکمل روان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو سره به یو شمېر رپورټونه خپرونې کې شامل دي. تاسو ته به وړاندې کوو رپورټونه چې د نړۍ رپورټونه هم دي. دلته کې د اردوان د ترکیې د صدر په هکله هم یو رپورټ په خپرونه کې لرو، خو اوس ستاسو پام راګرځو هغه مسلې ته چې په نړیوال کچ باندې ورسره ټولنه مخامخ ته هغه د ښځو د حقونو چې ښځو سره کمی زیاتې کېږي، په خاص توګه پاکستان کې که وکتل شي نو پرستو کې د غیرت په نوم وژل کېږي، دغسې د قرآن سره د واده او نور پسوره کې ورکول کېږي. داسې نورې مسلې دي چې د ښځې ورسره مخامخ وي. په پېښور کې وایټ ریبن نومې تنظیم په پاکستان کې د ښځو سره د زیاتو او د دوی د زورنې په خلاف یو احتجاج کړی دی. د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاه دوی ته ورغلی و، نور تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې پنجاب او سین صوبو د زنانو په ضد د کورنی تشدد خلاف قانون سازی کړې ده، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی چې هم دې لړکې کم قانون تیار کړو او د کره کتنې لپاره چې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږو، نو هلته پې اعتراض وشو چې د دې بل ځینې نکات غیر اسلامي دي او هم دغه وجه ده چې تر دې وخته بل د اسمبلی نه دی منظور شوی. خو د وایټ ریبن نومې نا دولتي ادارې فعالین پېښور پریس کلب مخې ته راغونډ شو او د دغه بل د منظورولو تنے کا ولا
پنجاب سندھ میں ہو سکتا ہے تو
یہ بھی ریڈیو نہیں،
خواتین پر تشدد کے بل کو
منظور کرو،
خواتین پر تشدد کے بل کو
منظور کرو.
دی ویل چې ورته بل پنجاب او سین صوبو کې منظوري دي. شنو سوال دا دی چې آیا دغه صوبی غیر مسلمان دي چې اسلامي نظریاتي کونسل د دغه صوبو په قانون سازي اعتراض نه کړي، او کنه د دې صوبي واکداران حقیقت کې دغه بل منظوري دوی ته نه پرېږدي؟ لکه په دې حق لا چې د یاد تنظیم یو غړی بختیار خان ډیوا رادیو ته وایي،
هم دغه خو وجه دا چې په پنجاب یا په سند کې کچره د بل منظوري دي، شنو په پښتونخوا کې دا ول نه شي منظوري دي. د دې ټول چې کم شکونه دي یا موږ چې کم مطالبه کوو، هغه هم دغه دا چې د اسلام می چې کوم قواعد او ضوابط دي داغه نه هټ کې پدې کې یو خبر هم نشته. همونګه دا مطالبه ده د دې صوبایي حکومت نه چې د مهربانیو کې دا بل دې زر تر زر شکم د دې صوبې نه منظور کړي شي.
زیاته وی هر څوک د سند او پنجاب صوبو د قانون کې ډیر کموتونه دي، لکه په زنانه د کورنی تشدد ثابتې دو کېدو سزا د 1000 روپو نه تر 500 روپو ایښودل شوې ده، کمه چې ډېره کمه ده، خو بیا هم تر یو حد د زنانه حق خوندي شوی دی. او پښتونخوا کې چرته چې داسې کیس رامنځته شي نو پولیس اکثره راپور نه لیکي او وایي دا کورنۍ معامله ده. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وایي پاکستان د افغانستان او کانګو نه پس د زنانه لپاره دریم د نړۍ خطرناک هیواد دی، چرته چې هر کال د 1000 نه زیات زنانه د غیرت په نوم وژل کیږي او د 90% زنانه د کورنۍ تشدد سره په سناسه شکل مخ وي. د غرس فاټا کې د کورنۍ تشدد سره د مخکیدونکو زنانه او صحیح شمیري نه دي معلومي، ځکه چې دغلته اف سی آر قانون نافذ دی. خو سیډونکي وایي د قبایلي سیمو د زنانه او حالت په د هیواد د نورو برخو نه هم خراب وي او دوی غوښتنه کوي ډومبیا باید نرم قانون نافذ شي او وخت تیرېدو سره به دې کې بیا نوي اصلاحات هم رامنځته کیږي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خبرونه په ویب پاڼه باندې د ډیوا رادیو په ویب پاڼه اوریدلی شئ. دغه شان د فیسبوک باندې هم د ډیوا رادیو د کوټه ټول تفصیل به په ډیوا رادیو فیسبوک پاڼه باندې موجود وي، عکسونه موجود دي. خلکو خپل نظر د ډیوا رادیو سره شریک کړی دی، په هغې باندې تاسو خپل رائے هم د ډیوا رادیو سره شریکولی شئ. دغه عکسونه لیکل لوستلی هم شی، عکسونه لیدلی هم شی، ویډیوګانې پرتی دي تاسو د کوټه صورت حال نه نیغ په نیغه په فیسبوک باندې خبرې دې هم شیرا بشي. او بل رپورټ ته د ترکی ذکر وختي کړی و چې په ترکی کې د ترکی صدر د جولای په 15 د ناکامه کودتا وروسته د ویل کیږي چې د شپېتو زرو نه زیات کسان نیولې دي. دغسې په کوټه په ترکی کې خپل دننه او د بهر نه سلون کې دا نظر لري چې صدر طیب اردوان دغه ناکامه کودتا د خپلو ګټو لپاره کاروي. په دې حقله وړاندې خبرونه کې د ډیوا رادیو زموږ همکار انیلا خالد تفصیل راکړی و. اوریدو ته یو واری بیا ستاسو پام راګرځو.
په ترکی استنبول کې د اتوار پر ورځ د ناکامې کودتا درې هفتې پوره کېدو باندې په زرګونو خلک د صدر رجب طیب اردوان په ملاتړ کې راووتل او د هغه په حق کې نارې ووهلې. امنیت په ځای ساتلو لپاره 15,000 پولیس چارواکو ډیوټیانې هم لګولې شوې وې. صدر اردوان په دې موقع د کورد پلوه عوامي جمهوري پارټۍ مشر نه علاوه د مخالف ګوندونو ټولو مشرانو ته په لاریون کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. بلخوا په امریکا کې هم د سپینې ماڼۍ مخې ته د اتوار پر ورځ د فتح الله ګولین په ضد احتجاج وشو. د امریکایي ترکیانو غوښتنه وه چې ګولین دې د امریکا نه وویستی شي. په ترکی کې په 15 جولای شوي فوزي بغاوت نه وروسته د زرګونو په شمېره کې سرکاري افسران، ججان او فوزي چارواکي گرفتار کړي شوي او معطل کړي شوي دي. د بغاوت وروسته د 3 هفتو په موده کې د صدر اردوان حکومت ځینې نور مهم ګامونه هم اغستی دي او د استنبول د سیند هغه پل چرته چې باغي سپایانو ګیرا چولې وه هغه د کودتا په وخت وجلي شوي خلکو په نوم کړی شوی دی. دغسې د انکارا هغه چوک چرته چې باغي فوزیانو ټینکونه راوستي وو د هغې نوم هم بدل کړی شوی دی. د حکومت لپاره د سر نه تیر شوي کسانو په احترام کې یو شمېر کوسي د هغوی په نوم کړی شوي دي. د ترکی میډیا د کودتا حکومتي کامیابو او د بغاوت خلاف جنګیدونکو کسانو په حق کې په غټه پیمانه لیک خودنی کړی دي او د صدر اردوان حکومت را روانه 15 جولای د قومي چټۍ په حیث مانځلو فیصله هم کړی ده. بلخوا د رجب طیب اردوان خلاف بغاوت کوونکو په لړ کې هم ګامونه اغستی شوي دي کې یو خوا په زرګونو چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي، نو بل اړخ ته په کودتا کې وجلې شوي دغه کسانو لپاره په ترکی کې د سپو ساتلو لپاره جوړ یو ځای سره نږدې ادیره جوړه کړې شوې ده چې نوم یې ولله د غدارانو ادیره کې خودې ده. سیړنکاران وایي د ټولو هڅو نه پس اردوان په خپل هغه مقصد کې کامیاب شوی ښکاري د کومې خوب چې هغه د ډېرې مودې راسې لیدلو. صدر رجب طیب اردوان به تل د نوي ترکی جوړولو نارې والې او په خپلو کوششونو کې د موجوده ترکی مشر مصطفی کمال اتاتورک نه هم مخکې تلل غوښتل. اردوان د ناکامی کودتا تور د امریکا پنسلوینیا ایالت کې ژوند کوونکي ترک فتح الله ګولین باندې لګولې دي. د اوس خواړي چې د ګولین نه هر ممکنه بدلی واغستې شي. د یادونې وړ ده په ترکی کې شوي فوزي بغاوت کې 270 کسان مړه شوي وو چې پکې 40 باغیان هم شامل دي.
او سوریدونکو وړاندې کوو اداریا چې د امریکا نظر وړاندې کوي. د امریکای صدر باراک اوباما شپږ کاله وړاندې د کال 2010 په نومبر کې د هندوستان دوره کړې وه او د هغه وخت د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ او ګڼو سترو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. د صدر اوباما د هندوستان په دغه درې ورځنۍ دوره کې دواړو حکومتونو خپلو کې یو شمېر لوزنامې دسخت کړي. په دې کې یوه لوزنامه د کرکلی په مت کې د ملګرتیا لوزنامه هم وه چې مقصد یې په عالمي سطح د خوراک د کمی او د تحفظ د مسلې اوارول دي. د دې لوزنامې په نتیجه کې د ملګرتیا درې اړخیزه تربیتي پروګرام شروع کړی شو چې مقصد یې افریقا کې د خوراک د کمی د مسلې او اوس په ایشیا کې د همدا قسمه مسلې اوارول دي. د پروګرام په لومړۍ مرحله کې به کینیا، لایبیریا او ملاوی ته پام ګرځولی شي او په راتلونکو ورځو کې به دا ټول افریقاني براعظم ته خورولی شي. ابتدایي تربیتي پروګرام ډیر کامیاب ثابت شوی دی. د ټاکلې شوو ملکونو 219 انتظامی افسران په اوو تربیتي مذاکرو کې کینولې شوې دي. دوی به د کامیاب تربیت اخیستو وروسته خپلو ملکونو کې د نوو خیالاتو او د عملی کارونو په بنیاد په ډیرو منصوبو لاس پورې کړی شي. د تربیتي پروګرام د نتیجو له سببه د ایشیا او د افریقي نورو ډیرو ملکونو هم په دې کې خپله دلچسپي ښکاره کړې ده. په جولای کې امریکای د نړیوالې ترقۍ لپاره د امریکای ادارې یو ایس ایډ او د هندوستان د زراعت وزارت د پروګرام په دویمه مرحله لاس پورې کړی دی. د دې نوم سباون کې د خوراک بندوبست ایښودل شوی دی چې مقصد یې د افریقي، ایشیا، افغانستان، کمبوډیا، لاوس، منګولیا، میانمار، ویتنام، بوتسوانا، جمهوریه کانګو، غانا، کینیا، لایبیریا، ملاوی، موزمبیق، رواندا، سودان، تنزانیا او د یوګنډا یو نیم زر زرعی افسرانو له د همدا شان تربیتی پروګرام بندوبست کول دي. د پروګرام په دویمه مرحله کې 2 کورسونه دي. دا به په هندوستان او 12 نور به په نامزدو ملکونو کې خودلې شي. په دې به هندوستان او امریکا کې د زرعی ماهرانو د علم او پوهې په زیاتولو، د زرعی پیداوار په اوچتولو کې ډیر لاس امداد وشي. هندوستان کې د امریکای سفیر ریچارډ ورما ویلي دي چې د دې پروګرام له برکته به موږ خپل علم او پوهه د ګردي دنیا نورو ملکونو سره د شریکولو جوګه کی چې د هغوی زراعت کې به په انقلابي تبدیلی راشي او زمیدارو سره به د دوی د زرعی پیداوار په زیاتولو کې، د فصلونو په لو لور کولو کې او منډه هوتا د دوی د حاصلاتو پر رسولو کې لاس امداد وکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیپ ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوږ کې د خبری خبرونه وروسته به د ډیو ریډیو بازار شو وی خبرونه وی چې وړاندې کوي به ډیو ریډیو زمو همکار افتخار حسین دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوي. په دې کې د سوداګرۍ او په دې موضوعاتو باندې خبرې اترې کیږي. څنګه چې خبر مطبوعاتو کې راغلي دي چې ځینې فوجي مشرانو د پاکستان ویلي دي چې په بلوچستان کې دغه پیښه پدې شو وا چې دغه سیمینا د د سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه جوړیږي دغه ته نقصان رسولې بو اخو ځنې بیا مطبوعاتو کې په ټوئیټر باندې په سوشل میډیا دا ویل کېږي چې دنه مخکې هم هزاره او نور کسان په پاکستان کې د نور ټولو برخو کې په نخکلي شوې دي. په دې ریډیو سره تاسو ته براتونکو خبرونه کې نور تفصیل هم درکوم.